پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم او رئیس د حکومت اجرایی رئیس وای چې افغانستان په اوس وخت کې له سختو حالاتو تیریږي. دغه راز د راپورونو له مخې په تخار کې وسله والو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید کړی او لږ تر لږه لس پولیس یې وژلي دي. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې پر د پاکستاني طالبانو پر مشرانو امریکا نوې جایزې تعین کړې دي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانکزی د خبرونو وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. وسلوالو طالبانو پرون په تخار ولایت کې د خواجهغار په ولسوالۍ کې لس افغان پولیس وژلي او نه نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا له نیپال سره مخ شي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر می میاشت پورې وګوري. پوره خبرونه د تخار ولایتي چارواکو ویلي دي چې د طالبانو په یوه حمله کې د تخار ولایت د خواجهغار ولسوالۍ لس پولیس وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند خلیل اسیر ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو ګڼو سخت دریځو په د افغان ځواکونو په پوستو باندې د شپې لخوا حمله کړې ده. اسیر ویلي دي دغه لس پولیس هغه مهال ووژل شول چې افغان ځواکونو غوښتل له نورو پوځیانو سره د مرستې لپاره خواجهغار ولسوالۍ ته ورشي. د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه رپورټونه نشته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې ګڼ پولیس یې وژلي دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د پاکستان د پوځ لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی او پر یو لړ مسایلو یې ورسره خبرې کړې دي. ښاغلي زاخیلوال د پنځمه پورس په دی اړه پر خپلې ټویټر پاڼې په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې له جنرال قمر جاوید باجوا سره په دغه لیدنه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر مهمو اړخونو تفصیلي خبرې کړې دي. نوموړي په دی اړه ویلي له جنرال باجوا سره مې د کابل د پروسې د دویمې غونډې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو د تګ راتګ د تجارتي سامانونو په لیک درالیکت او همدا شان دواړو هیوادونو ته پر ورپیخو چیلنجونو او د خپل منځي بي باورۍ لري کولو خبري کړې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل منځي اړیکې ترنګلي شوې دي. افغانستان او امریکا پر پاکستان تور لګوي چې پر خپل خاورې د حقاني شبکې په ګډون هغو وسلوالو ډلو ته پناه ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او ټینګار کوي چې پر خپل خاورې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د ټولو ترهګرو پر ضد له توپیر پرته یو ډول ګامونه پورته کړي او د هغوی نیټورک تباه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا له نیپال سره مخ شي. دوی د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې لوبه کوي. دا په ګروپي دور کې د افغانستان څلورمه او وروستۍ لوبه ده. افغان ټیم مخکینی درې واړه لوبې بایللې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان راشد خان وویل د مخکینی کپتان اصغر ستانکزي له لوبه پاتې کېدل، د شهزاد جریمه کېدل او نور عوامل هغه څه وو چې د افغانستان په لوبو کې د ماتې په خاطر لوی رول درلود، خو هغه بیا هم د راتلونکي لوبې لپاره هیله مندي وښوده.
You can't expect that we are out still. There is something that if we went from
اسینه شی ویل چې موږ دی وتل یو کوم ګل نیپال لوبه وګټو او د نیپال او هانګ کانګ د لوبي ترمنز موږ په ګټه کوم کار وشي بیا هم یو چانس لرو. خو لکه څنګه چې موږ درې ورستۍ لوبي ولوبه ولې لمک چې څنګه توقع کیدله له هغه سره سم نه و، خو بیا هم موږ لمن چې راتلونکي کې خی لوبي وکړو. افغانستان په دریو ماتو سره نړیوال جام ته د ورتګ چانس زیات کم کړ او کرکټ بورډ هم د تیرو ماتو په خاطر له ولس بخنه غوښتې ده. کرکټ بورډ دا ژمنه هم کړې ده چې د لوبو په تمامېدو سره به د ټولو کمزورو ټکو په اړه سپیناوی ورکړي. د افغانستان په شمول لس ټیمونه د زیمبابوې په کوربتوب د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې همدا وخت په لوبو بوختې چې له ډلې به یوازې دوه ټیمونه د 2019 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر می میاشت پورې وګوري. د جنوبي کوریا یو عالی رتبه امنیتي چارواکي په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره تر کتنې وروسته وویل ترامپ به هڅه وکړي له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره پر یوه موافقه سلا شي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار چونګ آی یانګ چې په وروستیو کې شمالي کوریا ته هم سفر کړی وویل ما ولسمشر ترامپ ته په خپله کتنه کې وویل چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون اټومي بې وسلې کولو ته تعهد ښودلی دی. چونګ ویل کیم ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا به له نورو اټومي او د میزایلو له ازموینو ډډه وکړي. د کیم او ترامپ ترمنځ کتنې چې په تیره یو کال کې په خپلو کې ترخې خبرې تبادله کړي او په نړۍ کې د جګړې بیره زیاته کړه اون د هغه په ټاپه ولاړ حالت د ماتولو په هڅو کې یو ډراماتیک پرمختګ ګڼل کیږي چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي میزایلو د جوړولو د وړتیا ترلاسه کولو پر سر راغلی دی. شمالي کوریا د امریکا متحده ایالاتونو د قلمرو د وشتلو خبرداري هم ورکړه. سپینې ماڼۍ او جنوبي کوریا ویلي د کتنې پر سر له موافقې سره سره به دوی پر شمالي کوریا بندیزونه دغه شدید وساتي. او په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قومندان خبرداري ورکړې ده چې د بالکان د سیمې په خلکو باندې د روسیې فشارونه د زیاتېدو په حال کې دي. هغه ویلې دي چې په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره باید امریکا او ناتو لاس په کار شي. جنرال کورتس کاپاورتی پرون د امریکا د سنا جرګې په پوځي خدماتو کمیټې کې دغه خبرې وکړې. هغه ویل امریکا متحده ایالاتونو د روسیې سایبری بریدونو ته مناسب جواب نه دی ورکړی.
له سپی ولستان څنګه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده خبرونه او نور خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې افغانستان په اوس وخت کې له سختو حالاتو تیریږي. دغه راز اوري چې د راپورونو له مخې په تخار کې وسله والو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید کړی او لږ تر لږه لس پولیسي وژلې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په یوه تفصیلي راپور کې مو په هلمند کې دې ته کتنه کړې چې آیا پسته به په دې ولایت کې د کوکنارو بدل شي.
مان په دغه شروع کوم شه د افغانستان خپل ډیر علاقه ورسره درلود لرم او سم لرم لاس لاکر جوړی په تاریخو نه جوړی زموږ ته څه ګرځي.
په یو بل تفصیلي راپور کې مو د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په تیر کال کې د ښځو پرمختګونو ته کتنه کړې ده. دغه راز د ازادي رادیو اونیس پروګرام هم درته خبرو دي. حقیقت څه دی؟ د حقیقت په اونیس پروګرام کې مو د اساسي قانون مسله څېړلې ده.
پاغه مملکت کې پاغه ځایونه کې جګړه په خیال ته بوي مشکل دي چې مونږ وایو چې دا ټول مواد قانون اساسي الته تطبیق کیږي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن وویل چې افغانستان له سختو حالاتو تیریږي او په دغه شرایطو کې د ټولو دنده ده چې ټول سره یو موټی شي. عبدالله دا څرګندونې نن د مارشال فهیم د تلین په مناسبت په یوې غونډه کې وکړې. دغه راز په دې غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ګډون کړی و. یو شمېر نور مشران هم په دې غونډه کې سره راټول شوي. دغه غونډه د مارشال فهیم تلین په مناسبت په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شوې ده. ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان همالته دی. همدا شی بر سره د ټلیفون په لیکل افغان صاحب خبرونه تخره غلاست.
مېرمن تاسو ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو یې دونه وکړه نن د ماشر محمد قاسم فاهم له تلرم تیم سره برابر ده. په همدغه ورځ باندې د پخوانی حکومت یو شمېر چارواکي د اوسني حکومت د نیسري همدارنګه ده ماشال محمد قاسم فاهم نواز ټول سی دی او په دیادی کوم جوړ کړی ده. په دغه غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړي. عبدالله عبدالله وویل چې په تیر ول سکلو کې ډیر ستنه لاس ورکړي دي او هم ځینې فرصتونه د لاس وتلو په حال کې دي. خو په دې زیات زیات څنګه چې همدارنګه د سنگار وکړ چې افغانستان په اوسنۍ حالات کې یو ډیر ناوړه حالات ختي تیرېدونکي ده او په ټول هیوادوالو غږ وکړ چې ملي یووالي حکومت ملي یووالي ته زیات توجه کوي او یووالي هیڅ ساتي. عبدالله عبدالله همدارنګه د طالبانو سره د مذاکرات او همدارنګه د انتخاباتو په هم طالب هم ځینې څرګندونه وکړلې. عبدالله عبدالله د ملي وحدت حکومت د هغه وړاندیز ساړه چې طالبانو ته له قائد او شاد ترات او وړاندې کړي د توضیحات ورکړي ول چې دا چې ګونګسي چې په دغه له قائد او شاد ترات او سوال طالبانو ته د سولې وړاندې د خبره ځینې چارواکي وايي ځینې خلک وايي چې دغه طالبانو ته امتیاز ورکول د سولې ول چې د امتیاز نه بل څه چې سول هراس نیوټو به د سولې چتر لاندې ژوند وکړ دغه یو د خلکو لپاره امتیاز هم درنګ دوه چې کله طالبان د سیاسي ګوند څخه راشي او حکومت څنګه دونه چې او د اسلامي دولت په ځای د غوښتنو چې د ورسره خلکو نه مې ځکه د خلکو غوښتنه ده همدارنګه عبدالله وویل چې انتخابات او پال باندې څرګندونه وکړي چې حکومت همدارنګه حکومت مشان نه دي توانه ویل چې د انتخاباتو په باندې د خلکو باور ترلاسه کړي او په دې باندې چې ګډ مسؤلیت پروت ده عبدالله په خپل خبرو کې دا هم وویل چې د ملي وحدت حکومت پرمنځ کوم ستونزې دي د چارواکو دا به د ملي امنیتي ځواکونو پر روحیه هېڅ تاثیر ونه کړي همدارنګه د غونډې ته بل ګډونوال پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وو همغه یوازې د مارشال فهیم په کړنو د دې په کارنامو باندې رڼا واچول دي وویل چې مارشال فهیم هغه څوک چې افغانستان یې له تجدید وژغوري نور یو شمېر چارواکو هم دې غونډې ته وینا وکړي او ټول افغانان ملي یووالي ته رابلل بلې امریکا
بله رحمت الله افغان له تاسو نه مننه چې د کابل په لوی جرګه کې د جوړشو مراسمو کې د ویناوالو په تیر بیا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د سرګندونو د تفصیل څخه مو خلک خبر کړل. دا غونډه په د مارشال فهیم د څلورم تلین په مناسبت جوړه شوې ده او په کې افغان چارواکو ګډون کړی دی. همدا شېبه له کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفای هم را سره ده. صفای صاحب خبرونه ته خره غلاست که څه هم عبدالله دا ډول سرګندونی مخکې هم کړی دی خو اوس چې کله دی وایي افغانستان ډیر امکانات له لاسه ورکړي او اوس هم له سختو حالاتو تیریږي، یعنی د هدف منظور څه دی؟
ډیره مهرباني د سلام تقدیم کولو نه وروسته تاسو ته محترمو اوریدونکو ته د دې خبرو د اوریدونه مقصد فکر کوم دوی دا اجرایی ریاست موقف چې ډاکټر صاحب عبدالله پر راس کړی، البته خپل نظریات د خپل آینده بقا لپاره په هیواد کې په دغه ډول شریکۍ د خلکو سره چې ځینې موارد یې د خلکو د خواهم یادیږي چې یو کمی او ضعف د حکومت دی چې دا یې نه دي اجرا کړي، هغه دی مني. نو دغه شیوه ده چې دا آینده لپاره د قدرت سیاسي قدرت په خاطر باندې مبارزه په حقیقت کې د دغسې خبرو د اظهارولو نه چې د خلکو سره همغږي وکړي، او له بلې خوا هغه اساسی مطالب چې مثلا ملي وحدت باید وساتل شي، باید تامین شي، نو دا تر اوسه شته نه، دوی وایي باید وساتل شي. مقصد
که څه هم په دغو خبرو کې زمینی اشاره وسوله، دغه وروستي وړاندیزونه چې وسلوالو طالبانو ته شوي دي د افغان ولسمشر تر اوسه طالبانو هم رسمي دریز نه دی څرګند کړی، خو له دې سره بیا په داخل کې د ځینو کړیو له خوا داسې خبرې راپورته کیږي چې ګویا کې دا طالبانو ته امتیاز ورکول دي، او له بلې خوا هم دا هغه وړاندیزونه دي چې د حکومت د ملي اجماع په نتیجه کې چې خپل افغان مشرانو ویلي وو چې د افغانستان د سولې پروسه یو هر اړخیزه پروسه ده، او موږ غواړو چې یو اجماع رامنځته کړو او بیا دوی ته د سولې وړاندیزونه وړاندې کړو. اوس ولې بیا داسې خبرې راپورته کیږي چې ګواکې دا امتیاز دی چې طالبانو ته ورکول کیږي؟
خبره خو دا ده چې دوی اوس که پخواو او کاینده د پارایی دوی اساسی مخالفت د خپل د طالبانو سره درلوده او کلونه سره جنگیدلی دي. نو دوی نه غواړي چې طالبان داسې یو امتیاز ورکولو په مقابل کې راشي چې دوی تر تنګ ودرېږي چې دوی سره د رقیب په حیث ژوند وکړي. نو همغسې چې سخت دریزي د طالبانو د خوا ده، همغسې دوی هم په بل ډول ده په داخلي حکومت کې اصلي اساسي ته په دې ځای کې.
بله ډیر مننه د افغانستان د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او استاد ودیر صافی وچه د حکومت اجرائیه رئیس د نننیو څرګندونو په اړه خپل نظر را سره څرګندو. عبدالله نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د مارشال فهیم د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې یو ځل بیا وویل چې افغانستان په تیرو ولسو کلونو کې ډېر امکانات له لاسه ورکړي او اوس له دا هېواد له یوه سخت حالت څخه تیریږي او پکار ده چې ټول سره یو موټی شي. دغه راز د سولې په اړه هم عبدالله له څرګندونې وکړې او وویل چې دغه وړاندیزونه چې طالبانو ته شوي دي دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې چې د دغه سولې د پر وړاندیزونو څه باندې 12 ورځې تیریږي خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی. افغان ولسمشر په دغه د زونو کې طالبانو ته ویلي کچېرې له وسلوالې مبارزې لاس اخلي دا ډله به د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي، بندیان به خوشي شي، په مشرانو به هم دغه راز بندیزونه لرې شي او که حتی دې ته اړتیا وي د افغانستان پر اساسي قانون به بیا هم له سره کتنه وشي. خو وسلوال طالبانو تر اوسه دغه وړاندیزونه نه رد کړي او نه تایید کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د حقیقت څخه په اونیز پروګرام کې مو دا ځل د افغانستان د اساسي قانون مسله څېړلې ده. اساسي قانون آیا په افغانستان کې تطبیقیږي په هغه بڼه چې لازمه ده؟ په وړاندې څه خنډونه دي او څوک له اساسي قانون څخه سرغړونه کوي؟ خو اوس راځو لکه څنګه چې مخکې خبرونه په پایل کې مو ویل، نن په تخار کې بیا وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی، لږ تر لږه 10 پولیسي وژلې دي. همدا شېبه له شماله د ازادي راډیو سیمه ایز خبري اجمل اریان در سره د ټلیفون په لیکه دی. اریان صاحب خبرونه ته خبر غلاست.
انا زختم سلامونه تاسو دی از ادری رادیو او دین کو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه د تخار سیمه ز چارواکي چې تیر شوه د خوجغار ولسوالۍ د پل مومن په سیمه کې د طالب وسلوال طالبان په یو کمین کې لاستنه سیمیز پولیس وزل شوې دي او نختنه تبعین شوې دي. تخار د امنیت قومندانۍ ویان خلیل اسیر ازادۍ راډیو ته ویل چې دغه پیښه تیر شوه نه ته چې هغه مخال د امنیت سره چې سیمیز پولیس غوښتل چې خوجغار ولسوالۍ د ګلټېپی سیمې څخه د پل مومن سیمې ته ولاړ شي خپله پوسټو ته چې طالبانو کمی سره مخامخ کیږي.
آریان صاحب منظور ستاسو د سیمه ایز پولیسو څخه څوک دی؟ اربکیان دي که هغه محلي پولیس دي چې د کورونا چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي یا ملي پولیس دي؟
هغه سیمه ایز پولیس چې د کورونا وزارت د پولیسو په چوکاټ کې کار کوي دا اربکیان نه دي، سیمه ایز پولیس دي.
ملي پولیس هم نه دي؟
ملي پولیس نه دي، نه دا سیمه ایز پولیس دي.
بله.
خلیل اسیر وای چې په دغه بریټ کې بیا ورسره وسلوال طالبانو د افغان دغه سیمیزو پولیسو د کوسیم نیولې بیا په ورته وخت کې هلته چې د ملي اردو ځواکونه ځای په ځای د دوی سیمې ته په وخت سره رسیږي او بیرته دغه پوسې له وسلوالو طالبانو څخه نیسي. دغه د پل مومن سیمه چې ده د کندوز د دشرچي ولسوالۍ او د تخار خوجغار ولسوالۍ ترمنځ یوه سیمه ده. خو په ورته وخت کې د وسلوال طالبان ویان ذبیح الله مجاهدن چې کوم پیغام یې رسنیو ته استولی دی ویلي دغه برید کې دوی 4 تنه قمندانانو په ګډون 9 تنه سیمه ایز پولیس ته مرګ ژوبله اړولې ده او کوسیې هم دوی
اریان صاحب که د نننۍ پیښې څخه لږ وراخوا شو، په دې وروستیو کې تخار په وروستیو کې د خونړیو جګړو او ناامنیو شاهد ده. په تیرو 2-3 ورځو کې په د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې په وروستیو کې دغه راز د تخار لپاره طالبانو نومول شوی والی هم وژل شوی دی. څه وشول چې په وروستیو کې تخار کې شخړې زیاتې شوې؟
نوري صاحب اکثر د تخار مدني فعالان او دغه
بلې اجمل آریان له تاسو نه مننه د ازادي راډیو سیمیز خبريال. اجمل آریانو چې په تخار کې د وروستي حملې او د غراز د تخار د عمومي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول. ازادي راډیو او ری هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. په لوی خارونو کې مو د اف ام په 3.5 په هم صافه وازی اوریدلی شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستانی طالبانو پر یو شمیر مشرانو نوې جایزې اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې افراطي ډلې د 2 مشرانو د نیولو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې په 2 میلیونه ډالر جایزې اعلان کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو 2 اونیو کې په افغانستان او پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د دې ډلې ګڼ شمیر مشران وژلي دي. د هغه موضوع ده چې زما همکار احمد تکل تعقیب کړی. دلته په سټډیو کې را سره دی تکل صاحب. خبرونه ته خراغ لاست.
ډېره مننه کوم نورې صاحب. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
د پاکستاني طالبانو دا مشران څوک دي او د دوی پر سر څومره جایزې ټاکل شوې دي؟
د امریکا متحده ایالاتو د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله او د دې ډلې د 2 نورو مشرانو د نیولو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې د 2 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل هر هغه چاته به چې د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر مولا فضل الله د موقعیت په اړه معلومات ورکړي تر 5 میلیون ډالرو پورې جایزه ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همدارا زیاتونه شوې چې تر 3 میلیون ډالرو پورې جایزه به د هغو معلوماتو په بدل کې ورکړي چې د پاکستانی طالبانو د یوې اړوندې څانګې جماعت الاحرار د مشر عبدالولي او د لشکر اسلام په نوم د یوې بلې ډلې د مشر منګل باغ د نیولو یا وژلو باعث شي. د امریکایي چارواکو په وینا ټي ټي پي یا د پاکستانی طالبانو تحریک په 2012 کال کې پر ملاله یوسفزی چې هغه مهال د ښوونځي زده کوونکې وه او د نجونو وبخې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله په برید کې لاس درلود. او امریکایي چارواکي دا هم وایي چې همدې ډلې په افغانستان کې او په نورو ځایونو کې د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف په حملو کې لاس درلود. البته د ملالۍ په اړه یو خبره د یادونې وړ ده چې په هغه حمله کې چې د پاکستاني طالبانو لمش د ډلې لخوا پر ملالۍ یوسفزی وشوله، ملالۍ سخت ټپي شوه خو ژوندۍ پاتې شوه او په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم وګټله.
بلې تکل صاحب، د امریکا پوز د پاکستاني طالبانو د مشرانو د لمنځه وړلو لپاره د دوو جایزو او وروستیو هوایي حملو لپاره څه دلایل وایي چې علت څه شو چې په دغه جایزې پر دوی ټاکل کیږي یا وژل کیږي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کسانو یا په ګڼ شمېر تروریستي حملو کې لاس درلود او د امریکا پر ملي ګټو او همداراز پر امریکایي اتباعو د احتمالي ګواښ هم ترې متصور و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې پاکستاني طالبان د پاکستان پوځ ته پر ګواښ سربیره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پر ائتلافي ځواکونو د حملو هدف هم لري او د ډلې له 2008 کال راهیسې له القاعده شبکې سره هم نږدې اړیکې پاللې او په څرګنده پر امریکا د حملو ګواښ کړی. د امریکایي چارواکو د معلوماتو لمخې د پاکستاني طالبانو ډله یا ټي ټي پی د فیصل شهزاد په نوم هغه پاکستاني ته هم روزنه ورکړې و چې د 2010 کال په می میاشت کې د نیویارک ښار په ټایمز چوکې د یو موټر بم حمله ناکامه هڅه وکړه. البته پرون پاکستانی استخباراتي چارواکو خبر ورکړ چې د ملا فضل الله زوی او نولس ملګری د افغانستان په ختیز ولایت کونړ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل شول. د ملا فضل الله زوی د ټي ټي پی د پاکستانی طالبانو د تحریک سلرام جک پورای غړی دی چې په تیره یو میاشت کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل کیږي. په تیره فبروري میاشت کې د پاکستانی طالبانو مرستیال مشر خان سید چې په سجنا مشهور و هم د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شو.
بلې احمد تکل تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو وام اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي اقدام کې د پاکستاني طالبانو د تحریک پر یو شمیر مشرانو نوي جایزې اعلان کړي. د جایزې د دې لپاره دي چې دغه مشران یا ونیول شي او یا هم ووژل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه جایزې د پاکستاني طالبانو پر مشرانو په داسې حال کې اعلانوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تهمینه جنجوه واشنگټن ته تللې. له تیرو څو ورځو راهیسې د اسلام آباد او د واشنگټن ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او دغه راز ویل کېږي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد اکرم زابل ولایت د شاسفاد ولسوالی دغه د بوري په باندې مسکو چم پراتی نو موږ وه کی دغه ته مکتب تدیر ضرورت لرو. بیا دا پیغام خپروم چې مسته یو مکتب راجو کی مستر حکومت واجی کړی دی مکتب وای در جوړو خو وروسته راجو کړی نه دی. نو دا زادی راجو د کارکونکو کوم داخله ده دا پیغام خامخ خپور کی. والسلام.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د شارک مسجد او وزیر کلا څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي رادیو وسیله دا چې په ازادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. موږ درې کال کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو. لاول خو موږ ته منځ کې نه راکړل چې ابتتال ده شوي اجازه نشته. دی چې مثبت کې راکړي نمرې مونږ پیسیم داخل کړې دی اویز بانک څنګه کیمرا تحت کشي کړه چې نه امرا کواز ولا او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت راځي او مونږ وړي واپس خوخي ته خوخي ولسوالۍ ته مونږ وړي. بیا مونږ لا اوس د دې کران نو چې ډېر کرا زو را خوشین کی مونږ درې سو روپۍ دی اړ کو هغه جاړ مونږ راکسي مزدور را سره تللې دی هغه روپۍ مرا باندې راشي 200 غټونو او دوله شپږ سو رانه لاړې دي. بیا مونږ ته کمانډان وای چې دې مکتوب نه دی هغه د نمبر باندې دی چې کله رئیس د مهاجرینو ته وایو هغه مکتوب نه راکړي خانم حکومت لار شو پاکستان بدر بلار شو بل مل تلار شو موږ ته نور لار ناراضي مال چارواکو نه وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا وختره دا زر ته زر دې موږ په دې ستونزه باندې هاورو کی. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د اوستا سوتو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ اسبتهون کې ماشين کې مو پرخیو کور مو ودان پیغامونه تل راسته وي موږ هم هرو مرو درته خبرو. او اوس به اسمت سروان درته وایي چې ساينس پوهان وایي چې تیر دوه ژمي تر ټولو تاو د ژمي اسبت شوی دي او د هوا تودیده د مځکې د کورې لپاره ډیر خطرناک ده.
امریکایي او روسي ساينس پوهانو په دوه جلا څېړنو کې ویلي چې د 2018 او 2013 کلونو ژمي له هغه وخت چې د هوا د تودوخې درجه سب کیږي تر ټولو تاود ژمي وو. د امریکا د وابري او کنګل ملي مرکز د دوشنبه په ورځ ویل چې د دسمبر، جنوري او فبروري په لړ کې د ارکټیک ژمي په متوسط ډول تر عادي ژمو د سانتیګرات 8.8 درجه تود وو. امریکایی متخصصان وایي د هوا د فوق العاده تودوالي په نتیجه کې د ارکټیک سمندر او نورو سمندرګیو کنګل چې د مځکې د کوري تودوخه پوخي تر نورو ټولو کلونو زیات ویل شوی دی. د امریکا د واوري او کنګل د مرکز د متخصصانو په وینا په فبروري کې د ارکټیک کنګل 14 میلیونه او 900 زره کیلومتر مربع ساحه پوښلې و چې تر تیر کال لږ ساحه و. د روسیې د هوا پیژندنې فدرالي ادارې هم په خپله ویب پاڼه کې اعلان وکړ چې په ارکتیک سیمه کې هوا د سانتیګراد له 4 تر 8 درجو پورې لوړه شوې ده. روسی متخصصان وایي د سژنی ژمی هوایې تر اوسه پورې 2 ځلې نور هم تجربه کړې ده. امریکایي متخصصان بیا وایي چې په ځانګړي ډول په شمالي قطب کې د هوا تودوخه غیر عادي وه. د امریکا د واورو او کنګل د مرکز متخصص والت میئر اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل د هوا تودېدا سبب شوی چې د سمندرګیو کنګلونه ویلې شي او اقلیمي تغییر رامنځته شي او دا حالت له کنټروله وتلی دی. د خبرداری ورکړ چې د هوا له تودېدو سره به نور کنګلونه هم ویلې شي. ډېر ساینس پوهان باور لري چې له راز راز ګازونو او چاپیریال ککړونکو موادو کار اخیستل د دې سبب کیږي چې د ځمکې هوا توده شي.
د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. ازادي راډیو اوري صفي الله ستنګزی به د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
په تخار ولایت کې لس تنه افغان سیمه ایز پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوي او 9 نور یې ټپیان دي. د تخار ولایت د امنیه قومندانې ویاند خلیل اسیر نن وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په خواجه غار ولسوالۍ کې د شپې لخوا د افغان پوځیانو په پوستو پراخ بریدونه وکړل او دغو افغان سیمه ایزو پولیسو ته مرګ ژوبله واړوله. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخیلوال د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی او پر یو لړ مسایل ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سبا له نیپال سره د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې لوبه وکړي. افغان ټیم درې واړه لوبې په سکاټلند، زیمبابوې او هانګ کانګ بایللي او یوازې یوه لوبه په ګروپي دور کې لري. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله د ځای ځایګي په اړه د معلوماتو په بدل کې د 2 ملیونو ډالرو انعام اعلانوي. دغه انعام د افراطي وسلوالو د 2 نورو رهبرانو په اړه هم اعلان شوی چې ګمان کېږي په پاکستان کې دي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قومندان خبرداری ورکړی چې د بالکان د سیمې په خلکو د روسیې فشار د زیاتېدو په حال کې دی او امریکا او ناټو باید لاس په کار شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر می میاشت پورې وګوري.
لسفه ولستانګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واورول. خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې بیا هم لوستل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه دوهمه نیمه مو د ازادي رادیو څو یو اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی او د غرض پر دو مسایلو هم تفصیلي راپورونه لرو. په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په تیر کال کې خزو پر مختګونو ته کتنه کړې. په بل کې د غرض اوري چې آیا په هلمند کې پسته د کوکنارو بدیل کېدای شي.
ما په دغه شروع کوم شته د افغانستان خپل ډیر علاقه ورسره درلودل لرم او سم لرم لاس لا کړو جوړی په تاریخو نه جوړی زموږ ته څه ګرځور.
د په هلمند کې د پستی دی وزنی باغ خاوند چې وایولس یوشت کاله وبخې په ایران کې د پستی کار کړی دی او اوس خپل تجارب هلمند ته لزان سره راوړی دی. د غرض د ازادي رادیو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د اساسي قانون مسأله څېړلې ده چې آیا په افغانستان کې تر اوسه اساسي قانون په هغه ډول چې لازم ده تطبیقیږي؟ څوک له اساسي قانون څخه سرغړونه کوي؟
پاغه مملکت کې پاغه ځایونه کې جګړه به شال ته وي. مشکل دي چې مونږ وایو چې دا ټول مواد قانون اساسي الته تطبیق کیږي.
د دې مطلب دی اوریدو لپاره د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکي. ازادي رادیو اوریم. د پروند مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ و. دا ورځ د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې ولمنځل شو. کته هم د نړۍ په بیلابیلو برخو کې خزې لزینو ستونزو سره مخامخ دي. خو دوی د ازادي او نورو برخو کې د 2010 میلادي کال مارچ میاشتې راهیسې د زنو پرمختګونو شاهدان هم دي. د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خزو د ستونزو د حل لپاره ځینې هڅې هم شوې دي چې صالح محمد صالح به موترې خبر کړي.
نومی چیرې دی؟ هغه غورځنګ چې یوې افغان نجلۍ په 2010 میلادي کال کې پیل کړ او په ملي سطح یې د خلکو پام ځان ته واړاوه. په ټولنیزو رسنیو کې دغه هشټګ په افغانستان کې د هغه دود سوي کلتور په عکس العمل کې پیل سو چې اکثره نارینه د خپلو میندو، خویندو، میرمنې او لوڼو نمونه نه اخلي او دا د ځان لپاره شرم ګڼي. د دغه حرکت پیلوونکي تحمینی رشیق وویل
هشتگ ما نامم کجاست؟ یعنی مردم
زموش هشتگ نوم چیره دی نومیده، یعنی نرینه پا ازادانه دول وکره ایسی دخپلو میرمنو مینده و خوینده نمونه وخلی دا نور شرم نوی. زموش دا کمپاین اصلی هدف شزید هویت ورکول و
هدف اصلی شه
په افغانستان کې دننه او بهر په سلګونو افغانان د نومي چیرې دی له غورځنګ سره ملګري سول. په ټولنیزو شبکو، صوتي او تصویري رسنیو کې د خپلو کورنیو د ښځینه غړو نومونه ولیکل او په دغه کمپاین کې شریک سول، چې دا د دې کمپاین مهمه لاسته راوړنه وبلل سوه. بله موضوع چې په ملي او نړیوالو رسنیو کې د خبرونو سرخط سوه، د امریکا د روبوت جوړولو په مسابقو کې د افغان روبوت جوړونکو نجونو ګډون و. په داسل کې چې د هرات ولایت د غنجونو ته په پیل کې په دغو مسابقو کې د ګډون اجازه نه ورکول سوې، خو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مستقیمې مداخلې په نتیجه کې د غنجونو ته د امریکا ویزې ورکړل سوې او دوی په دغو مسابقو کې ګډون وکړ او ګټونکي سوې. په روباتیک مسابقو کې د غنجونو ګډون په 2018 میلادي کال کې دوام پیدا کړ. د غنجونو کاناډا ته په تازه سفر کې روانه میاشت دغه هیواد له صدر اعظم جستن ترودو سره وکتل او بیا دا موضوع د رسنیو په سرلیک بدل سوه. افغانستان د 2018 میلادي کال له مارچ میاشت راهیسې د ښځو لپاره د ځینو نورو پرمختګونو شاهد هم و. په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې په پروسه کې د ښځو پر نقش ټینګار وکړ او په بیلابیلو برخو کې د دوی رول مهم وباله. خو شکایتونه دا کړي چې په کلیوالو او لورو پرتو سیمو کې لا هم د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون نه دی راغلی او ډیر کارونه په شاري سیمو کې سوي دي. د تیر میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د ښځو د حقونو او ازادیو په برخه کې نور تحولات هم راغلل، چې تر ټولو مهم یې په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکول ګڼل سوي دي. د سعودي عربستان ځوان شهزاده او ولی عهد محمد بن سلمان د خپل حکومت د زیاتو چارو تر اخیستو وروسته تیر کال یو لړ اقدامات وکړل چې په هغو کې مهم اقدام ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکول د ده له مهمو اصلاحاتو ګڼل سوي دي. د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې د لبنان پارلمان هغه قانون لري کړ چې پر اساس هغه نارینه چې پر ښځو یې جنسي تیری کاوه له هماغې ښځې سره واده کولو ته مجبوره کېدل. دغه جنجالي قانون د ښځو له غوښتنو سره په ټکر کې بلل سوی و. په لبنان کې دا پرمختګ وروسته له هغې راغی چې په اردن او تونس کې هم ورته اقدامات وسول. بل غورځنګ چې په نړۍ کې د زیاتو خلکو پام ځان ته واړوه په امریکا کې د میچو یا زه هم په نوم کمپاین و. په ټولنیز رسنیو کې د هشتګ په توګه دغه حرکت د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پیل سو، چې په کار ځایونو کې د ښځو د ځورونې پراختیا ته د خلکو پام واړوي. تر دې کمپاین وروسته د امریکا پر مشهور فلم جوړونکي هاروی واینشتاین د جنسي ځورونې تورونه ولګول سول. له همدغه هشتګ څخه په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې په نړۍ کې په میلیونونو ښځو استفاده وکړه. دا د خپلو ستونزو د برسره کولو لپاره د ښځو د مبارزې یو لاسته راوړنه وبلل سوه. یو بل لاسته راوړنه چې د سوری په برخه کې د ښځو تر رهبرۍ لاندې وه د افریقا په جګړه ځپلي جمهوریت کانګو کې پیل سوه. تیر میلادي کال د کانګو جمهوریت په تاریخ کې د اول وار لپاره شاوخوا اتیا ښځو له بیلابیلو کلیو له افراطي جنګیالیو سره د مذاکرو میز ته کښېناستلې او د سولې په مذاکرو کې برخه واخیستله. دغه تحول په نړۍ کې د ډیرو کسانو لپاره په زړه پورې و چې د دغه هیواد د ښځو لپاره یوه مهمه لاسته راوړنه وبلل سوه.
څوک شنبه په ورځ شهادت ورسېده او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
که غواړئ چې د خونړیو حملو قربانیان لا زیات وپیژنئ د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې د دوی لنډې ویډیوګانې شته. یو نوی خبر مو ترلاسه کړ چې په کابل کې نن یوه چاودنه شوې ده. چاودنه شاوخوا 12:30 بجې په دشت برچی سیمه کې شوې ده، د الزهرا جماعت څیرمه. د لومړنیو راپورونو له مخې چاودنه د یو ماین د انخلوونکي ماین له کبله رامنځته شوې، خو امنیتي مسؤلینو تر اوسه د دغه چاودنې د څرنګوالي او زیان په اړه نور معلومات نه دي ورکړي او تر اوسه هم د دغې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ازادي راډیو اوري که په دې اړه مو نوي معلومات ترلاسه کړل تاسو سره به شریک کړو. خو سهلمند ځو آیا په هلمند کې پسته د کوکنارو بدل کېدای شي؟ په هلمند کې د پستې د یوازنی با خاون و یوشت کاله په ایران کې د پستې کار کړی دی. خو د هلمند پسته د ایران تر پستې ډیره خوږه ده. که څه هم مسؤلین د ورځنه بلې ته د کوکنارو د کښت د کموالي خبر ورکوي، خو په هلمند کې پسته چې تر کوکنارو البته تر اوسه نه ده دود شوې، یوازې یو باغ کرل شوی، د کوکنارو بدل کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند کرنې ریاست په لومړي ځل د پستې د ترویج په موخه د نیالګیو د ویش بهیر هم پیل کړی دی. ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دایی د تفصیلي راپورونو په ترڅ کې دا ځل په هلمند کې د پستې د کرلو مسأله څېړلې ده.
محمد لال د لشکرګاه په لویدیځ کې د مارجې او نادالی دولارې ته څیرمه د جم د پوستې تر څنګ په دوه جری بسره او تروشم ځکه کې د پستې خړ نیالګي پوجي کوي.
اوس کوکنار څه ښکار څه فکر کوي؟ په دوه
اتلس کې سروې به هم نه راغلی تر اوسه.
یا دا په خیر کې راځي، اوس د اوله سروې راغله.
دا په هلمند کې د پستې یوازنی باغ دی چې د محمد لال لخوا اوه کاله وړاندې هغه مهال چې د ایران د مهاجرت نه تازه راغلی و وکرل سو. درې کاله کېږي چې حاصل ورکوي. دی وایي د پستې د باغ سره مینه لري. هغه په خپل باغ کې راته وویل پسته تر کوکنارو او نورو دانو ډیر پیسې جوړوي.
دیو وشکاله زحمت کښلی و په دغه تیمورو بلکې د افغانستان خلک تاریخ کره کېږي تر تاریخو دا ډېر ولې هغه ایرانیانو سپینږرو چې به کیسه کوله ول دغه زموږ په وطن کې اول تاریخ کره کېږي. زما تر ما چې بله سپینږري وه ول دا پستې چې باید چې تاریخ ورک شو خود به خود ورک شو. من په دغه شروع کړم شده د افغانستان خپله یم ډېره علاقه ورسره درلود لرم یې اوس یم لرم لس لاکه جوړوي په تاریخو نه جوړي زموږ ته څه ګرد ورته اما په دغه جوړی چې د خیر خدای سم کې وینم سړی خواري ورس. البته دا همزه کله ښه خوندور همزه کم نه ده سرخه کده کلکه ده نو کله د پستو لپاره ډیر مناسب نه ده.
د هلمند غنم ډیر انار او وندوانی لږ مشهور دي. خو کوکنار او د اوغو تولید په نړۍ کې دومره شهرت لري چې د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان او ډی سی په لیست کې د افغانستان نوم لومړی مقام ته پورته شوی دی. پستا چې تازه د هیواد په جنوبی ولایتونو کې ترویج کیږي سره لدی چې د کوکنارو د شو بدیل په برخه کې په میلیونونو امریکایي ډالر لګول شوی دي او نتیجه هم نه ده ورکړې. بدیل کېدای شي. محمد لال وایي پستا شو بدیل دی خو حکومت ډیر کارونه نمایشي کوي ځکه خو کوکنارو ته اساسي بدیل نه دی منتل شوی.
راغی دلی ولا زه ساسره کومک کوم دغه د خپل راغی کارمندان د کارمندان کوم پلان ورداري وکړل او نو زه ساسره کومک کوم دلی انار منارو خپخانه ر حساب انار یو خړل پستی جبونه ډاکټر لاړ ولکم نمبر کول را سره کول کی شي لرک.
که هم دروان میلادی کال د پر د کوکنارو د کرل سوی کشت احسایا نه د خبره سوی. خو په هلمند کې د نشي توک سر د مبارزه رئیس سید احمد رور وای په تیر 2018 میلادی کال کې شاوخوا یو لک او څلویر زر هکتار مځکه په کوکنارو کرل سوی. په هلمند کې زعفران هم چې ویل کیږي د رنگ او خوند لمخي ساری نه لري په داسې حال کې د کروندګرو د پام وړ ونه ګرځیدل چې د کرهنی د ریاست د مسؤلینو په وینا دوه فصله حاصل ورکوي.
بل بل ورسره راول چې تکیا شي نه
ورسره پر راول
هغه د سره ودره بار نه سره د خکیږي
نه شاید
بار نه سره. د هلمند د کرهنی د ریاست مسؤلینو اوس د پستو نالګی راوړي دي او غواړي هغه کروندګرو ته دغه نیالګي توزیع کړي او ورته باغونه جوړ کړي چې په خپلو ځمکو کې یوازې کوکنار کړي. د 2014 نه تر 2014 میلادي کلونو پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی په مالی لګښت په میلیونونو امریکایي ډالر پر اصلاحو تخمونو او سرو ولګول سول. خو د مرستو تر بندېدو وروسته بېرته کروندګرو کوکنارو ته مخه کړه. د هلمند والي حیات الله حیات د پستو د نیالګیو د ویش پر مهال وویل تر اوسه د بدیل په برخه کې بنیادي کار نه دی سوی.
کمن خبدیل د خپل بزګرانو د پاره फायदा نکو نو دو اړکیږي حتی چې بیا یو ورځ برته کوکنارو کخته مخه کی نو هغه دا چې مونږ کوشش کوو ترڅو خبدیل پیدا کو. متاسفانه په تیرو شپاله سو کلو کې هغه مرسته چې په دې برخه کې شوی مقطعی وي اکثره د خلکو شخصي جیبونو ته لاړې دي د اداراتو حتی د ځنې مشرانو او د نورو شخصي جیبو ته لاړې دي او د دهقان په درد باندې نه ده خوړلې. د منګ هڅه دا ده چې منګ خپل پټي د مرکز یا د مارکیټ سره او مارکیټ مو د نړۍ سره وصل کو چې یو د غیره به همدغه پروسه وي انشاءالله چې د پستې کښت مراجول دي دلته او همدارنګه د هغې تر څنګ پنبه چې په پخوا کې دلته ډېره مرواجه وه.
د هلمند په غمځکو کې چې د کلونو راهیسې کوکنار کرل کېږي یا د بغرا د نهر تر اوبو لاندې دي کوکنار ښه شیره نه کوي، ځکه خو په تیرو څو کلونو کې په زرګونو کسان دښتې او ناتوزیه سوو ځمکو ته ولاړل، غصب یې کړلې، ژورې څاګانې پر وویستلې او دا مهال په یوه کال کې درې فصله کوکنار کړي چې دغه کار د کوکنارو د شیرې اندازه کمه نه کړه. هغه کروندګر چې اوس په لومړي ځل د زراعت د ریاست نه د پستې نیالګي اخلي خوشحاله دي. دوی وایي ورته ویل سوي دي چې دا نیالګي به د نورو میوو تر نیالګیو او دانو ښه نتیجه ورکړي.
زما نوم علي ګوهر دی. د دې دپاره راغلی چې دلته دغه نوي نیالګي دي چې ورکوي د پستو په نامه باندې دي، نو دا په هلمند کې یو نوی نبات دی. نو د همدې دپاره راغلی چې دا نیالګي ویسو تر څو پرې کښېنو او په آینده کې موږ ته پسته په نامه باندې یو میوه دغه راته راکړي. بولان په نامه باندې یو ساحه ده په هغه کې د پستو باغ شته چې دا ډېر هلته نتیجه ورکړي. او بل انجینران خبرې چې موږ اورو انجینران چې موږ ته وایي چې دا دلته یاندېشته توافق کوي.
دا چې پسته به د هلمند په خوږوم ځکه کې څه ډول نتیجه ورکوي وروسته به معلومه سي. خو دولتي مسؤلین وایي پروان میلادي کال کې به د کوکنارو په کښت او د نشي توکو په تولید کې کمښت راځي، ځکه په دشتیم ځکه کې د ژورو څاګانو اوبه کښته سوي دي، حاصلات سم نه خړوبوي او په هغه سیمو کې چې پراخه کرهنیزې ځمکې لري عملیات کوي او چاته به د کوکنارو د کرلو اجازه ورنه کړي. محمود الستای، د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې مو د پستې د باغونو د کرلو د امکاناتو په باب واوریدل. د هلمند د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال په دې راپور کې هغه باغ ته ورغلی و چې یوازنی په هلمند کې د پستې یوازنی باغ دی او خاوند هم وایي چې یوویشت کاله یې په ایران کې د پستې کار کړی او خپله تجربه یې هم هلمند ته له ځان سره راوړې ده. په دې هیله چې دی وایي پسته د کوکنارو ځای په دې ولایت کې ونیسي. ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو په بله پښتو خپرونه کې چې د افغانستان په وخت په دو بجو پیلېږي، ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا ځل د خوست ولایت درپیژنو. تاسو چې ازادي راډیو اوري کولی شئ چې په خوست کې یاست یا نورو ځایونو کې، کولی شئ د دې ولایت په اړه د مسؤولو چارواکو څخه پوښتنې وکړئ او نور معلومات ترلاسه کړئ. خو اوس د ازادي راډیو د حقیقت څه دی اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. دا ځل مو په دې پروګرام کې د اساسي قانون مسله څېړلې ده، البته د تطبیق له پلوه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم. هله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پای ووري. د دیونې په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت، د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملي کېدو او د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې کوم اشخاص خنډ جوړیږي او څوک اساسي قانون پر ځان باندې نه عملي کوي. د همدې موضوع لپاره مو په اساسي قانون د څار د کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي سره بلاندې خبرې به ولرو، لده سره به مرکه ولرو او په همدې اړه به ور سره خبرې اترې ولرو. لتا سمنه چې لمو سره استې هاشمزي صاحب، ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکه ک پایلې لدینه کوچه. افغانستان چې په دې اوس وخت کې په جنگ کې رئیسار یو هیواد دی او په بیلابیلو برخو کې موږ ستونزې لرو، د اساسي قانون په وړاندې، د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې کومې ستونزې موجودې دي؟
دلته خو موږ مسئول په دې کې یو چې قانون اساسي تطبیق شي. موږ نوم نه ښکاري کې نظارت وکړو چې د مواد قانون اساسي چې هغه مواد چې تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دي، موږ دلته ډیپارټمنټونه لرو. هغه ډیپارټمنټ، هر ډیپارټمنټ یو خپل ځانګړې وظیفه خپل ځان لري. یو ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه د آگاهی عامه پوهاوی ده چې دوی هر کله ځي په ولایتو کې هلته آگاهی ورکی هغه عامه خلقو ته. او بل ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه ډیپارټمنټ دا وظیفه لري چې په مؤسساتو کې او په وزارتونو کې قانون اساسی څنګه تطبیق کیږي. قانون اساسی خو مواد لري په هر یو ځانګړي وظیفه کې چې یو وزارت لري یو غیر مؤسسات دولتي دي غیر دولتي هغه ځانګړي وظیفه قانون اساسی ورته ورکړی دی. مونږ هم دا ډیپارټمنټ التسی او ګوري چې قانون اساسی څنګه هلته تطبیق کیږي. دوی ولته چیک لیستونه ورته وایي، چیک لیست لري چې هلته ګوري چې دا وظیفه چې په دوی باندې اله لري او قانون اساسی په صراحتا ذکر کړی دی چې دا وظیفه به داسې ایجاد شي. عملتزی بیا ګوري چې دا که تطبیق شوی نه وي بیا دلته راځي موږ ته راپور ورکوي. چې راپور شي ورکوي بیا وزیر او بیا مسؤول اداره چې هغوی او دلته به غواړي ورته ووایي چې دا قانون اساسی دلته تطبیق شوی نه دی، ولته وخت ورکوو. په دغه ځانګړی وخت کې که تا تطبیق کوي ښه، که نه کوي موږ راپور ورکوو رئیس جمهور ته. رئیس جمهور بیا ګوري او دغه ورته سره خبرې کوي، ورته توصیه کوي چې دا مواد قانون اساسی هلته به تطبیق شي.
دا خو رئیس صاحب ستاسې د دې کمیسیون هغه دندې وي چې تاسې تشریح کړي، خو د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې په افغانستان کې اوس مهال کومې ستونزې او کوم مشکلات موجود دي؟
مشکلات خو مونږ ډېر لرو. په هغه مملکتونو کې چې هغه مشکل هلته نشته قانون اساسي تطبیق کیږي، ورته وایم چې ټول مواد به تطبیق کیږي. هغه په هغه مملکت کې په هغه ځایونو کې جګړه به چې هلته به وي بیا دغه مشکل دی. مشکل چې مونږ وایو چې دا ټول مواد قانون اساسي هلته تطبیق کیږي، دا یو فصل مونږ په قانون اساسي کې لرو دغه د بشري حقوقونو د چي دی، دغه ځانګړي هلته مواد شته چې دا به تطبیق شي، هلته به نه کیږي. مونږ په خپل مملکت کې داسې ګورو چې دلته مثال ورکوو کې د فرادي که هلمند دي، مونږ هلمند سوالونه هلته سوالی دي او هلته خو بیا که وایي هغه د بشري حقوقونه هلته تطبیق کیږي، دولت خو تطبیق کوي، دولت خو مسؤلیت پکې لري. اوس هلته خو مخالفین هم شته، موږ څنګه کنټرول به کوو چې د مخالفین د قانون اساسي تطبیق کوي؟ موږ ګورو چې تطبیق نه کوي. هلته محکمه نشته، هغه د انفرادي اشخاصو ځانګړي حقوق هلته تطبیق نه کیږي. خو دا جنگ ده، جګړه ده.
ترې سب تاسې دغه سیمو یادونه وکړه چې هلته جنگ دی. عملا په یو شمېر سیمو کې د طالبانو حاکمیت تاسې یادونه وکړه، لکه هلمند شو، یو شمېر نور ولایتونه. خو هغه سیمې چې امن دي د کابل په ګډون باندې، دلته د قانون په وړاندې یا د قانون د تطبیق په وړاندې کوم خلک ستونزې جوړي او کوم خلک مانی کیږي او کوم خلک اصلا قانون ماتي؟
دا خو ډېر به تاسف سره وایم چې هر څوک چې خبرې کوي هغه شرط چې دادی چې حقوقدان وي، په خصوص چې خبرې کوي د حق باید چې حقوقدان وي. که حقوقدان نه وي بیا داسې تعبیرونه چوي چې مشکلات به خلق کیږي. داسې کسان داسې خپل داسې خبرې کوي چې د حقوق سره او د قانون سره سره پته کړ کیږي، بیا دا مشکل پیدا کیږي. دغه مشکل دادی چې په رادیو کې په تلویزیون کې هغه کسان راځي چې حقوق قانون اساسي ورسره ډېر ګران دي چې پوشي، چې پوه نشي بیا داسې خبرې کوي د خپل ځان سره به مشکلات به خلق کوي.
تر اوسه داسې کومه پیښه یا بېلګه راته ویلی شئ چې مثلا یو وزیر قانون نقض کړی دی او تاسې راغوښتي وي او دلته مو ورته مثلا یو وخت اختیاري ورکړی وي او یا مو هغه مواد رئیس جمهور ته ورسولي وي؟
همدغه شوی دی. د وزارت مطبوعات پکې وزیر مطبوعات پدوس کړی دی، ته راغلی وي، موږ ورته ویلي وو چې دغه قانون اساسي هلته نقض شوی دی، دا هغه موږ ته وعده ورکوي چې دا نقیصه به رفع کوي. اوس موږ ځانګړي هیئتونه بامیان ته تللی دي او هرات ته تللی دي، هلته چې مکتبونه شته، مدرسې شته او پوهنتونونه شته، د دوی چک لیستونه موږ ته وایي چې قانون اساسي هلته څه مشکلات لري. په دغه بل هفته کې د عالی تحصیلات وزیر د ترازی ورته به ووایو چې دغه مشکلات د تطبیق د قانون اساسي په تطبیق کې موږ مواجه شوی یو، او دته ورته به ووایو چې دا رفع بکی ان شاء الله هفته بل هفته د ترازی.
رئیس صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کابل کې په ټلویزیونونو کې یو شمېر خلک کینی غوي د قانون خلاف خبرې کوي، اصلا اساسي قانون په اړه معلومات نه لري. دا د قانون خلاف د غګېدو مسله ده. یو د قانون ماتول دي، عملا د قانون په ځان نه تطبیقول دي. تاسو منئ په افغان دولت، په افغان دولت کې په یو شمیر چارواکو باندې، د دې تر څنګ د پارلمان په یو شمیر وکیلانو باندې تورونه موجود دي چې دوی قانون نقضوي، قانون ماتوي. تاسو منئ
داسې به وایو چې د اساسي قانون نقض شوی دی؟ د لکسان شته چې دا به نقض کوي، یو عمدي ده یو غیر عمدي ده. غیر عمدي ته موږ وایو چې قانون تطبیق نکي، هغه بل چې عمدي قصدي به کوي هغه ته وایو دا نقض کوي. دل مثالونه دلته شته چې په ولسی جرګه کې هلته قانون اساسي همدغه سې چې قانون وایي مراد شوی نه دي. مونږ بل ځایونه هم شته چې قانون اساسي هلته په همدغه سې چې مونږ تعبیر وو او مونږ تفسیر وو هغه ته تطبیق نه کېږي. مونږ دپارتمنونه په دغې بوخت دي چې دا نقیصه دفع کړي.
تاسو یاد ونه وکړه رئیس صاحب چې یو شمېر خلک یا په دولت کې یا په پارلمان کې هغوی په قصدي ډول باندې قانون ماتوي. نمونې راته اخیستی شي؟ مینې څوک دي دغه خلک؟
داسې به ووایو چې یو دلته کسان شته، دلته ګروپونه شته چې دا دوی د قانون اساسي سره معرفت، هغه کلي معرفت ورسره نشته. بیا یو قصدي کوي، یو د عدم ناپوهي سره داسې دا کارونه وکوي چې قانون د خپل ځان تطبیق نه کوي. داسې کسان شته. مونږ خو څنګه به ورته وایو چې مونږ به جمع کړو؟ همداسې ویلی شو چې یو ډېر کسان دلته شته.
تاسو چې راغلي یاستئ د دې په اساسي قانون د سر کمیسیون ریاست ته، تر دې د مارقام تاسو سره طبعاً موجود دي، شمېرې موجودې دي، څو وار قانون اساسي نقض شوی دی په بېلابېلو مواردو کې؟
خو درته وایم قانون اساسي وایي چې هغه مسوده قوانی چې شورا تزی هغه په دفتر کې هلته ثبت کیږي، دوی یوه میاشت لري چې دا قانون به پاس کوي او په تصویب کوي، هغه دا نه مراد کیږي. دا موږ د شورا سره مکتوبونه هلته لیږلي دي چې دا نقیصه رفع شي. یا قانون اساسي وایي چې هغه دوی وایي چې په صادره او وارده کتابونه ولول لري، په وارده کې دا و چې وارد شي په شورا کې دغه نیټه او د تاریخ موږ معیار نه دي. هغه تاریخ موږ سره معیار شي چې دا به کمیسیون ته ځي، د کمیسیون چې په ور باندې غور کوي هلته ځي. به دا تاریخ مونږ مراعاتوو، په یو میاشت کې دا کمیسیون خرابوي. مونږ وایو نو دا صحیح نه ده. هغه وخت چې دوی په کتاب کې وارده معامله کیږي، د تاریخ یو میاشت دغه ځاینه دغه وخت نه شروع کیږي.
رئیس یو شمیر خلک په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد کوي چې په بیلابیلو مسایلو کې قانون مات کړ. تاسو منئ؟
خب هر څوک چې دلته راځي په رادیو کې په تلویزیون کې هر شی وایي چې سند کې وړاندې وکړي، موږ په ور باندې غر کوو. هر شی چې وایي چې دا کس یا دا کس یا چې رئیس جمهور وي که وزیر وي که وکیل وي، وایي دا قانون اساسي نقص کی. بیا دا سند وړاندې کی چې موږ وګورو چې څنګه دی، د په کوم ځای کې، په کوم وخت کې.
یعنی د عطا محمد نور په اړه فرمان ورکول او اوس بیرته جوړ جاړې، د دې ترڅنګ د تذکیرو په مسله کې، همداراز د په وزارتونو کې د سرپرستۍ مسله چې ډیر وخت دوام وکړو، تاسو فکر نه کوئ چې دا د قانون ماتول نو؟
رئیس جمهور خود هم د رئیس دولت دی، هم د رئیس دولت د مقننه اجرایه او د قضایه په امر دی. لوی هغه صلاحیت لري چې یو والی وټاکي، یو والی استعفا یې مني، یو تبدیل کی، تغییر کی. دا قانون اساسي ورته دا وخت ورکړی دی، دا وخت هم ورکړی دی، دا صلاحیت هم ورته ورکړی دی. موږ هر څوک چې دا نه مني، دا نقض قانون اساسي دی.
خو بیرته دغه ډول والیانو سره یو ډول معامله کول دا د قانون نقضول نه دي؟
مون خو داسې به وایو چې مونږ په افغانستان کې مشکلات لرو، مشکلات په هر ځای کې شته. دوی ته مونږ پرېږدو چې د سیاست مداران هغه ټول کسان چې پوهېږي چې دغه مشکلات چې په منځ کې راځي څنګه دا رفع کوي، دا خو مشکل سیاسی دی، مشکل صلاحیت دی، هغه دوی په خپل ځان پوهیږي چې څنګه دا مشکلات رفع کوي.
د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې ستاسو د کمیسون موجودیت څومره مثبتې نتیجې ورکړي دي تر اوسه؟
موږ مخکې ته موالې دي چې موږ د ډیپارټمنټ لري، ډیپارټمنټ په ولایت کې ځي، په دغه وزارتونه ځي، په اداري غیر اداري دولتونه ادارو ته ځي، هلته چک لیستونه دي، هغه چې دا ورته معلوم شي چې دا قانون اساسي دلته تطبیق شوی نه دي، دا موږ ته وړاندې کوي. بیا موږ دغه امرین دلته غواړو، ورسره خبرې کوو، د موږ وظیفه دا دي آگاهي ورکوو اتباعو ته په ولایتو کې ځي، او بل موږ وظیفه د قوانینو وګورو چې د قانون اساسي په ټکر کې نه وي. هغه بل مسأله ډېر مشخصه سوالونه چې موږ ته دلته راځي، موږ ته ورته ځواب وایي. دا انتخاباتو په باره کې موږ ته یو سوال دلته راغلی دی، انتخابات لار مې باز کړه. د انتخابات انشاءالله په یوه کار کې